Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دېز صفی الله ستانګزایمو د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغ لاستویم او ری چی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرون د افغانستان د سولې او ثبات او لترګری سره په مبارزه باندې د څلورو هیوادونو له ملي امنیت سلاکارانو سره غږیدلې ده په پا پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وی تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی د هلمند سولې حرکت غړي وی نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپل وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري او نن په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي پوره خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وی تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی ډونالد ترامپ پرون د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو یې غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي ترامپ ویل هغه امریکایان چې د خپل هیواد لپاره جنگیږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري لدی عملی په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لري کړی دي
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
مکتر دی ورسته د امریکا لګټو دفاع لپاره لچا معذرت نه غواړو بلکې موږ د امریکا لپاره دریګو موږ د هغو اطلانو لپاره دریګو چې امریکا دفاع کوي اوس مال د امریکا تقریبا 15,000 عسكر په افغانستان کې خدمت کوي د هلمند د سولې حرکت غړي وای نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپل وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري د دې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام ور واړوي
لاس چاړه پرې کوو پر هغه باندې وینه توی وو همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو ځکه چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي
د هلمند سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته ناست دي هغوی وایي چې د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیزې رد کړی دی خو د پاکستان چارواکو تل ویلي دي چې د افغانستان ثبات د پاکستان له ثبات سره مرسته کوي او دوی د ترګري په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره رښتینی همکاري کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د افغانستان په لرې پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لږ تر لږه 1,400 بې کوره شوي افغانانو هرات ته پناه وړې ده په غور کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډېر ژر آزاد شي د غور په دولتي ارولسوالۍ کې د تېر دوشنبې په ورځ د پوهنتون څلور محصلان چې درې نجونې دي او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي له یو امبولانس سره وتښتول شول د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د قومي مشرانو په مرسته د دې کسانو د ازادۍ هڅې روانې دي
مذاکرات جریان
داره د وی مذاکری روانې دي زموږ هیله ده چې هغوی نن یا سبا خوشی شیم د غور د والی ویاند ویل وسلوالو طالبانو د شپکتنه د فیروسکو په لویدیز کې پرتی سیمې مرغاب ته تښتولې دي د خطیبی په وینا وسلوالو طالبانو د هغوی د خوشی کولو په بدل کې کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي مرکزونو او رایه ورکوونکو د امنیت د ټینګولو لپاره 3,00,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 324 څوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو له امله د مړو شمیر 4 اویاو ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې د هغه هیواد په ځنګلونو کې داسې شدید اور نه دی لګیدلی. د ژغورنې ډلو پرون سه شنبه وویل چې یوازې په یو ساحلي کلي کې 6 جسدونه پیدا شوي دي. چارواکو ویلي چې اور د دوشنبې په ماښام د آتن په ختیځ کې د ماتی په نوم په سیمه کې بل شو او لمبې په چټکۍ نورو سیمو ته ورسېدې. له دې امله زرګونه کسان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د سوریا او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د ریپورټونو پر اساس انګلا مرکل پرون په برلین کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د روسي د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز فلری ګراسیموف سره کتلې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په سوریا کې امن سیمو ته د بيځای شوو کورنیو د بیرته سنیدو په اړه هم بحث کړی او په اوکراین کې پر روان وضعیت مهمې خبرې کړې دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د امریکا، سعودي او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې.
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول.
په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. افغان حکومت څه وایي؟
هغه وخت د پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی اړخي.
او د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
غټه قالین تر 30 متر مربع مستقلین. اوله قالین چې دی بیا د 8 متر دی او 3 متر دی. قالین چې دی 1.5 متر 2 متر دی. دا ټول د متصف په خپل وطن کې جوړیږي.
به هم خرغلی د سارو بجې او ته تحقیقي رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، د متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د ملي امنیت شورا له استازو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی دی. اخو د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله باور څرګند کړی چې په ابوظبي کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. ښاغلی عبدالله ویلي په منځني ختیځ کې روان سیاسي بتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز نشي کوله. فرشته جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربی اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربی اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوی مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنوی ته یې استولای ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور وړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
از موش توقع داده چه موش هم نگوالی و اوگوی هم نگوالی چه ها مشکلات چه پر نور عرخو برخو که دی منزلی خطیس که نور و ملکون و ترمنزشتا پر افغانستان که منفی اقیزه و که موش یقین لرو چه اوگوی تاثیر مثبت تاثیر چه ولیشی بر دقیق وزیر بنده.
پا این حال که تکل سوی چه افغانستان ده مدنی چولنی قومی مشران و دینی علماو یو پلاوی د طالبانو لاستازو سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې دالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د دې پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولست سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان سوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته وراوړي او د داعش په ګډون نورې ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله وویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي نورې وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او افم سره شاره پنځه باندې خپرونه کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د سه شمې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولی شي د لمر له وړانګو او لمر وهلو ځان وژغوري ځینې سپارښتنې کړي. د نړۍ په څېر افغانستان کې هم په وروستیو کلونو کې د تودوخې درجه زیاته شوې چې ورسره وچکالي او د اوبو د کمښت ستونزې پیدا شوې. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار سره مرکه کړي. هغه لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې آیا له تاسو سره ارقام شته چې په ټول هیواد کې څومره کسان د تودوخې د زیاتوالي له امله مړه شوي دي؟ ښاغلی ملکیار ځواب وایي.
دا ارقام خو تر اوسه پورې نشته، مګر موږ هر څلور کال یو ملي راپور لرو د کلایمیټ د تغیر اقلیم په برخه کې. دا کال دوهم ملي راپور کې ځینې پیشبینیګانې شوې دي چې د حرارت درجه د ګواله ښیي د 1950 کال تر اوسه پورې تقریبا 1.8 درجه سانتیګراد موږ په افغانستان کې خصوصا د غرب او جنوب غرب په ساحو کې د ګواله راغلی دی. موږ مجبور یو خصوصا په دې فصل کې په سرطان او اوسط میاشت کې باید خلکو ته په هوا ورکړو چې دوی باید خپله انفرادي او شخصي تدابیر ونیسي.
ملکیار صاحب، په افغانستان کې د تودوخې ستونزه مخکې هم تکرار شوې ده، کورنۍ هم په دې برخه کې کولای شي چې ځینې هغه تجربې چې مخکې کړي دي هغوی دا تجربې وکړي، یعنی د تودوخې مخه ونیسي. په تېره بیا ماشومانو ته هم دوی سپارښتنې کوي چې باید د باندې د تودوخې کې ونه ګرځي. دغه سپارښتنې چې تاسو کړي دي، په دې کې هغه مهمې کومې دي؟ کومې ځانګړتیاوې چې تر اوسه پورې خلک نه پوهیږي چې په څه ډول وکولای شي دوی د لمر له وړانګو یا له تودوخې ځان وژغوري چې په ځینو ناروغیو اخته نه شي؟
خامخا دلته دوه ډوله تدابیر دي، یو په ښارونو کې دي او په دیهاتو کې او کلیو کې. په ښارونو کې دلته هغه دي یو خو د شنو بوټي یا شنواله ډېر کم دي، او په ښارونو کې زیاتر کانکریټي تعمیرونه ساختمانی او نور غدي چې دا لمر انعکاس زیاتېږي او خلکو بیا زیاتر په زحمت کې دي چې موږ باید دوی ته پوهاوی ورکړو. او نور په کلیو کې دوی زیاتره خپله تدابیر نیسي او هلته فعالیتونه هم ډېر لږ دي نسبت په ښارونو کې. نو په ښارونو کې زیاتره ضرورت دی چې خلکو باید خصوصا ماشومان او هغه کسان چې جلدي مشکلات لري یا جلدي امراض لري باید د لمر د شعاع نه ځان وساتي.
که څه هم دا د تودوخې زیاتوالي یوه نړیواله مسله ده، یعنی یوه نړیواله ستونزه ده، او په وروستیو کې په ډېرو هیوادونو کې لیدل شوي چې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي او د وچکالۍ خبرداری هم ورکول شوی، خو افغانستان په ځانګړي ډول ستاسو د چاپیریال ساتنې ملي اداره پراتونکو کې څه کولای شي چې ل خپل لوري د هوا د تودوخې د لا زیاتوالي چې وچکالي او د اوبو کمبود هم ورسره مل دی مخ ونیسي؟
افغانستان په تغییر اقلیم یا د تودوخې د زیاتوالي یا گرین هاوس ګاز په برخه کې ټول نه لري، مګر یوازنی ملک دی چې زیاتره حاصل پذیر دی. موږ دلته دوه ډوله تدابیر لري، یو د اډاپټیشن یا توافق پذیری سازګاري په د تغییر اقلیم په برخه کې، او نو دا ټیټواله د تغییر اقلیم هغه اسیبونه او اسی پذیری چې دی باید تیر شي. موږ زیاتره نور وزارتخانو او ادارو سره کار کوو چې سازګاري او کاهش دی مرحله لاس لاندې ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو کله چې دا درجه حرارت زیاتېږي او دوی د زراعت په سکتور کوم کارونه باید وشي، کوم نوع هغه زراعتي حبوبات یا غلې چې دي باید کوم نوع زیاتر ترویج شي. ځینې مالی میکانیزمونه دي په جهان کې چې موږ تر اوسه پورې تقریبا څلور ته دسترسی پیدا کړی چې باید موږ خپل حق د انکشافي ملکونه یا د انکشافي یافته ملکونه واخلو، تر څو چې موږ حداقل په همدا سطح خپل د تغییر اقلیم او اسیب پذیری د کاربن انتشار باید وساتو.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار چې په افغانستان کې د تودوخې د درجې په اړه باندې غږیده، همدار زید له تودوخې او لمر وهلو د ژغورنې په خاطر ځینې خبرې هم له موږ سره شریکې کړې. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
په افغانستان کې سولې ته د لاسرسي په خاطر باید د کوریا تجربې ته مراجعه وسي. دا د دی هیل مجلې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې تمایل چې غیر عادي خطرونه مني شای په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی وي. په مقاله کې راغلی چې پښتنه دا ده چې دا ډیپلوماټیک چلند بل په کوم ځای کې اغیزمن ثابتېدای سي. د لیکوال په باور افغانستان یو مهم مستحق دی، خو ولې؟ لیکوال په جواب کې لیکي د شمالي کوریا او افغانستان ستونزه ورتوالې لري. د لیکوال په باور هر یو داسې جګړه ده چې نور پر خپل حال پاتې ده، خو په نظامی لار نه سي حل کېدای. جینز ډیفنس خبرونه په خپل اخیری غنه کې په افغانستان کې پر سختري جو د زیاتو سوي فشارونو په اړه لیکلي دي. مقاله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت لقول لیکي چې افغان او نړیوال ځواکونو د طالبانو، داعش او نورو سختري ځډالو پر وړاندې ورسته له هغه فشارونو زیات کړي چې د جون میاشتې په دیرشمه د افغان حکومت لخوا غځیدلې اوربند پای ته ورسید او د افغان او نړیوالو ځواکونو تهاجمي عملیات پیل شول. د تیرې شنبه تر ورځې پورې افغان ځواکونو تر نیوي زیات عملیات پر مخ وړي چې په نتیجه کې شاوخوا 1100 سختري د تمرک جوبله اوښتي ده. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت له قوله دا هم لیکلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو دوه قومندانان، د القاعده یو مالی مرسته کوونکی، یو د داعش ډلې قومندان او د طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې مشران وژل شوي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې په کابل کې د یک شنبه د ورځې ځانمرګ برید په اړه لیکلي چې د فرانسې خبري اژانس یو موټر چلوونکی هم له هغو درویشتو کسانو څخه و چې په هغه حمله کې وژل شول. مقاله د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرستیال رئیس رابرټ ماهونی له قوله لیکلي چې د رسنیو موټر چلوونکي د خبرونو راټولولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اختر محمد مړینه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه ده. داعش ډلې د هغې همدې مسؤلیت ومانه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم یې هدف و. عبدالرشید دوستم تر یو کال زیاته موده وروسته له تبعیده افغانستان ته بیرته د یکشنبه په ورځ ستون سو او په هوایي ډګر کې د حمله رامنځته سوه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه باندې په ژوندې توګه په هر چیرته چې یاست اوریدلی شئ. د بدخشان ولایت د سیندونو د حوزو چارواکي وایي له اوبو څخه د ښه مدیریت په هدف د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د واورې د اوبو د معلومولو 9 پای دستګاوې نصب شوي. د دوی په خبره د دغو دستګاو په مرسته کولی شي د اوبو زیاتوالی او کموالی په اړه په وخت سره بزګرانو ته خبر ورکړي چې بزګران زیانمن نشي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان د کوکچې سیند د فرعي حوزې رئیس محمد رفیع بهمن وایي چې دوی د کوکچې سیند اړوند او د آمو سیند اړوند په بېلابېلو سیمو کې 13 د اوبو معلومولو او 11 د واورې معلومولو دستګاوې نصب کړي دي او په دې کار سره دوی توانېدلي چې د دې ولایت د اوبو د سرچینو مدیریت په خپل کنټرول کې ولري.
از روی محاسبات ارزی حجم کاسې ذخیرې خود، حجم سیلابای خود، حجم قابله که مورد نیاز
د دغو دستګاو په مرسته موږ کولی شو چې د اوبو د زیاتوالي اندازه، د سیلابونو د حجم اندازه او د برېښنا د تولید لپاره د اوبو اندازه تشخیص کړو او برسیره پر دې موږ د واورې د معلومولو دستګاوې هم لرو چې موږ ته د واورې د ورښت په اړه معلومات راکوي چې آیا سږکال وچکالي ده او یا نورمال حالت دی. د ښاغلي بهمن په وینا چې دوی د دغو دستګاو په مرسته د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه کره معلومات راټولوي او بیا وروسته د اوبو د اندازې په اړه بزګرانو ته خبرداری ورکوي تر څو دهقانان د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله زیانمن نه شي.
اگر حالت خوشحالي بود برای زارعی میخواد پیام میتونی که خوشحالی است برف کم داریم
که چیرې وچکالی وي نو موږ بزګرانو ته خبرداری ورکوو چې سږکال وچکالی ده ځکه د اورښتونو کچه ډېره ټیټه ده تر څو دهقانان له دوه فصله کښتونو څخه ډډه وکړي او متضرر نه شي. په ورته وخت کې د کوکچې سیند د حوزې د اوبو د تنظیم امیر صبغت الله هم وایي چې د دغو دستګاو په مرسته هره ورځ د دوی کارکوونکي د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه معلومات راټولوي او بیا د دغه راپور پر اساس دوی په هره میاشت او هر کال کې د اوبو جریان مشخص کوي.
استیشنهای هایدرولوژیکی در هر 15 دقیقه ارتفاع آب رطوبت نسبتی در
دغه هایدرولوژیکی استیشنونه په هر 15 دقیقو که د اوبو جګوالی نسبتی رطوبت د حرارت درجه د اورښتونو اندازه او د اوبو کیفیت ثبتوي او همدارس د واورې معلومولو استیشنونه په هر ساعت کې د واورې د زیرمو حجم ثبتوي او د دغو اطلاعاتو پر اساس بیا په ورځ، میاشت او کال کې د هر سیند د اوبو کچه مشخص کیږي او بیا بزګرانو او نورو خلکو ته خبر ورکول کیږي. له دې سره سم د بدخشان یو شمیر بزګران وایي کله چې دغه دستګاوې نصب نه وې دوی د اوبو کموالي او زیاتوالي په اړه نه پوهېدل او له کبله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې د اوبو د معلومولو او د واورې د معلومولو دستګاوې نصب شوي دي او دوی د دغو دستګاو د اطلاعاتو پر اساس عمل کوي تر څو د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله متضرر نه شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، بدخشان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په دې اړه باندې فرشتې جلالزی یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوي دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلې دي. په پاکستان کې د رای ورکوونکو 45% ښځې او 50% نارینه ګڼل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو په خونړیو حملو کې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان ووژل او زخمیان شول. د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ بیه ورځ په ورځ ټیټیږي. ډېر پاکستانیان په اقتصادي مارکیټونو کې له بې ثباتۍ او د دوبي د ګرمۍ په اوج کې له بې برقۍ کړیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره زیات پاکستانیان را روانو ټاکنو ته خوشبین دي. د لاهور یو اوسیدونکی محمد اباد وایي تاسو ته معلومه ده چې موږ په بحران کې یو، خو هیله لرو چې زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه خلک انتخاب شي او موږ به د بری پر لور ولاړ سو. خلک د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډه دي. د لاهور ښار یو بل اوسیدونکی محمد شیرزاد وایي امید لرو چې هغه کسان به وټاکل سي چې پاکستان ته کار کوي، پاکستان پرمختګ وکړي. زموږ هیواد په څو بحرانونو کې دی. انفلاسیون زیات سوی، د تیلو نرخ پورته سوی، ډالر د پاکستاني روپۍ په وړاندې ډېر لوړ سوی. خلک باید داسې کسان وټاکي چې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې له را روان سیاسي بدلونه زیاته توقع لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پرون د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کولای سي پر وسوالو طالبانو فشار راولي او د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
هغه وخت پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې د پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی ټول دا تصمیمونه نیسي چې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې د نارامۍ سبب ګرځي یا هغوی سره مرسته نه کیږي یا هغوی ته دا فرصت مساعد نه دي یا پر هغوی باندې فشار راولي چې مذاکرې میز ته حاضر شي.
د افغانستان او امریکا حکومتونو په مکرر ډول په پاکستان کې پر حکومتونو تور پورې کړی چې پر طالبانو یې کافي فشار نه دی راوستی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. خود پاکستان حکومتونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر هڅه کوي. په پاکستان کې په نننیو ټاکنو کې به د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید شهباز شریف، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند کاندید بلاول بوټو زرداری ترمنځ سیالي سختوي. د انتخاباتو ګټونکي د جمعې په ورځ اعلانېږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 د خېلی ورسولاندو خبرو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ترامپ پرون د امریکا په کنداز کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بیرونیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. د هلمند سولې ولسي حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپل وینه لړلې کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. په غور کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزاد شي. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید تر رایه ورکړي. 1.6 میلیونه وګړي په پاکستان کې د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د یونان پلازمینې اتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر 4 اویاو ته رسېدلی او د جرمني صدر اعظمې انګلا مرکل د سوری او اوکراین د کړکېچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړي دي. لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک ته ورشي. د فیسبوک ادرس مو د facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه.
منم اجي نسرالله ده از د شینی اوسیدین کومه
اوس چې مونږ تاسو په دکان کې ګورو دلته رنگ رنگ قالین نیخي دي کنه کده سي د دوه پاک معلومات راکې چې دا وطني دي ایرانی دي ترکی دي کوم جدي
مونږ وطني قالین خرسو شمال کې په ولاتو کې الته قالین جوړی کی خزه دي قالین جوړی هم دا کاروبار ده.
بله کده سره توې چې هغه ټا قالین چې دلته د څومره ده
غټ قالین تر سلويخ متر مربع مستقلین چې د فاتره دولتي اخلي شخصي کم اخلی غد قالین اولا قالین چی دی بیا در 8 متر دی او 3 متر دی قالین چی دی او 1 متر 2 متر دی در طول متاسف خپل وطن کی جولیگی او دلته من خرسوی
سالویخت متر مربع قالین چتا سی ویل کنه دی قیمت سور پیدا
اغه خو جنسیت فرق خو عد اقل د 15 دلار فی متر مربع په 15 دلار شروع تر 100 دلار یا 140 دلار مخسیگی
او مکمل تر تو په تو تمامیگی
مثلا مکمل یو سالویخت متر قالین 2000 دلار کی 3000 دلار کی دسی خسیگی
بیا څنګه خستون کی لری څوک دومره توان لری چې وای خلی
او اخلی زکه چې دا قالین خو د متاسه خ قالین جوړسی بده د ډیر تکلیف ورمنده خلکو باسي که خ شی جوړ کی مثلا یو په سل کلو کې نظر کیږي بیا اخر کې هم په دوه درې چنده خرڅيږي مثلا انتیکيږي خې قالین چی مثلا قندوز قالین چی په 500 کال سل کرم دوام ورکړي دغه نه بعد هم انتیکيږي او په خبره خرڅيږي.
ار اوراز کده سره توې څو دانې قالین تاسو خرڅوي دلته
اوس بازارونه خراب شوی دي وضع سیاسي د قالینو باندې ډیر تاثیر لري جنگ قالین بون ډیر تاسو زده که چې خلکو آرام نی پل کور نسی جوله ولای کنه مثلا دا خو یو قیمتي شی ده یا وادي شی مثلا ترکی یا ایرانی قالین اچي چې کوم خبره سی غزان سره منوري په کور پاتګي ورنه دا سو کوس نه اخلي د دې لپاره چې امنیت ډیر تاسو لري د مون په کاروبار باندې
بازار باندې ډیر مننه خیر
سم مننه تشکر سلامت
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپا او 5.5 باندې خبرونه کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
بله نو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب باندې او فیسبوک باندې د ازادي استودیو خبرونه هم وګورئ. نور راپورونه هم په همدغه دواړو مرجو کې کتلای او لوستلای شئ. او په همدې سره رسیدو د پروګرام ورستي برخې ته سید سمی عباس استودیو ته راغلی چې دری پروګرام وړاندې کړی. مهرباني وکړئ.
تشکر صفی الله.